په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت پښتو خبرونه زفر با ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، د برېښنا د لیږ، د نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانیستې. لوی څارنوالي له اوو ولایتونو څخه د فساد په تړاو د دوسیو د ارزونې خبره کوي، او دا به هم واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان پلاوی د کورونا وایرس د اصلي سرچینې په اړه د پلټنې لپاره د چین ووهان ښار ته تللی. نو راپورونه هم لرو، خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې نه دي ځنډیدلې. د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان غوښتل چې د ګڼګونې په ځایونو کې د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي، او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر کانګرس د تیر اونۍ یرغل وغانده. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې نن پرانستل شوې. دغه کې یو پروژه د اقینی اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتر په اوږدو د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي. دوه نورې پروژې د 1500 کیلو ولټ په ظرفیت د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف دغه پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. شاوخوا میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ هم پرانستل شو چې 225 کیلومتر اوږدوالی لري. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې ځنډیدلې نه دي، بلکې دوی د ځینو اړتیاو لپاره په خپلو منځیو غونډو بوخت دي. د دغه دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته دا خبره تر هغه راپور وروسته وکړه چې پکې ویل شوی وو ل درې ورځو راهیسې دواړه خواوې دوه کې مخامخ نه دي سره ناست. د ویل مخامخ لیدو کې د څو ورځو ځنډ طبيعي خبره ده، او په وینا یې دا د دغه بهیر د درېدو په معنا نه دی.
مذاکرات کې ټول ته معلومه وي د دنیا کې چارچا ته مذاکرات کیږي، نو تل تاسو نه وی چې هر ورځ مجالس وي. کله کله د ځینو موضوعاتو د ښه څېړلو په خاطر باندې داخلي او خپلمنځي مجالس ته هم ضرورتونه پیښیږي.
د ملي مصالحي عالی شورا هم وایي چې خبرې نه دي ځنډیدلې، خو صرف له درې ورځو راهیسې مخامخ ناستې نه دي شوي. پرون رویټرز د دواړو خواوو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې خبرې ځنډیدلې، او مرکچان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بل ورته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر وایي روان تاوتریخوالي او د ملکیانو وژنو دوه کې د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی. حنیف اتمر د سویډن د بهرنۍ چارو لو وزیر آن لیند سره ټلیفوني خبرو کې دا اندېښنه ښودلې، او ویلي دي چې دا وضعیت د سولې پایله لستونزو او جدي ننګونو سره مخ کولای شي. دواړو خواو د خبريالانو او فعالانو د هدفي وژنو پر زیاتېدو هم اندېښنه ښودلې، او ښاغلی اتمر هیله څرګنده کړې چې سویډن له نورو هیوادونو سره په ګډه افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او اوربان په چارو کې همکاري وکړي. خاغلی اتمر پرون کابل کې د اروپای ټولنې له سفیر سره هم ورته اندېښنې شریکې کړې وې. د لیدنې کتنې د افغان حکومت د هغې تګلارې یوه برخه ده چې غواړي د سولې د خبرو د بریا لپاره د سیمې او نړۍ اجماع او نظرونه سره یو کړي. د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې د ګڼګونې په ځایونو کې په ناسم او ړنده بڼه د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي. دغه سازمان ویلي د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر جګړه کې د وسلو کارونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه وه، او ملکیان یې زیانمن کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون په یو راپور کې وویل دغلته د جګړې دواړو خواوو د ملکیانو هدف ګرځول رد کړي، خو دغه سازمان ویلي موثق اسناد موندلي چې منع شوي وسلې او چاودیدونکي توکي کارول شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې ختیځ اروپا او مرکزی آسیا د څنګ مشر ماری سترادرز په یو اعلامیه کې ویلي ملکی کسان وژل شوي، کورنۍ بې ځای شوي، او بشمیره کورونه ویجاړ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو اتلس بریدونه یې ارزولي چې حقوق یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دوی څېړونکو د نومبر له 10 وروسته د نګورنو قرباغ سیمه له نږدې وکتله. له همدې نیټې وروسته دغلته د مسکو په منځګړیتوب اوربند نافذ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملت ته په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلې دی. خود د اساسو جرګې د هغې اقدام په اړه څه نه دی ویلي چې نوموړی پرون استهزا کړ. ټرمپ دغه ویډیوي پیغام داسې مهال خپور کړی چې د اساسو جرګې مشر نانسي پلوسي د ټرمپ د استهزا په اړه رایګیری وروسته د دې جرګې هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاڅون په لمسون تورنوي. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښاره خپور شوی و. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې د لاسو څیړونکو د رسیدو خبره کوي او وایي چې دغه ډله به شاوخوا یو میاشت هلته پاتې شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ د برښنا د لیږد او نوري فایبر د پروژو پرانستل د افغانستان او سیمې لپاره مهم ګڼي.
دغه اقتصادي پروژو طرح او ترې ګټه اخیستنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي.
لوی څارنوالي وایي د اوو ولایتونو څخه د کورونا ویروس سره د مبارزې اړوند پیسو په برخه کې د فساد دوسیې ارزوي، خو د افغانستان د روڼتیا سازمان د دې ارزونې پر شفافیت اندېښنه ښيي.
لوی څارنوالي او قضا خبره خپلواکي نه لري، نو د دغه خپلواکي په نشتون کې د فساد د قضیو سره سیاسي برخورد کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان پلاوی د کورونا وایروس اصلي سرچینې په اړه د پلټنې لپاره د چین ووهان ښار ته تللی. د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا راپور همسته او په دوه منیمه کې
یو نفر ستاسو تقریبا دغه سلور خزیدي یو شته زمند دي تقریبا اته دي کنه لورګان دي د په دې خطر باندې چې زما پښتبانه لوی شي او قوم کې وازم او زما ډلو ټپل لوی شي.
دا به په کور کلی کې واورې تر څنګه د ازادي رادیو او یونیسف ګډونیس پروګرام حمله رو واورې دوه تیر سره پاتې شئ. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، برښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو پروژو په آنلاین پرانسته کې وویل چې دا پروژې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا ته وده او د دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو ترمنځ به دوړخیز اړیکې لا پیاوړې کړي. بلخو د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغو دریو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ورځ وبلله او ویل چې دا دواړه هیوادونو د اړیکو کوول سیمه اونړی سره د اقتصادي نشلولتیا په برخه کې مهم اقدام دی. نور په دې راپور کې وري
د افغانستان او ترکمنستان ترمنز د ریل پټلۍ، نوري فایبر او برېښنا پروژو پرانیسته وسوه. د دغو دریو سترو پروژو د پرانیستې په آنلاین ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د یادو پروژو په پرانیستې سره به یو وار بیا د ترکمنستان او افغانستان ترمنز هر اړخیزې اړیکې پیاوړې او د اقتصادي ودې لامل بسي.
دغه اقتصادي پروژو طرح او ترې ګټه اخیستنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. د ریل پټلۍ، اتصال، نوري فایبر او نوري سترې پروژې لکه پاکستان ته د برېښنا انتقال، هند او پاکستان ته د ګازو رسول او د اپټیک فایبر شبکې نشنولتیا به زموږ له جنوبي آسیا او د اروپا له لارې له نړۍ سره وصل کړي چې دا به زموږ د هیواد د ژر رشد لامل شي.
په دغو پروژو کې یو د اقینې اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتره اوږدوالي ریل پټلۍ ده چې د کار چارې تازه بشپړې شوې، بل د 1500 کیلو ولټه برېښنا ده چې له ترکمنستان افغانستان ته لیږدول کیږي، او بل هم د نوري فایبر پروژه ده. د ریل پټلۍ په 1.5 میلیون ډالر بودیجه جوړه شوې چې د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې لوري یې لګښت پرې شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې له ترکمنستان سره به تر دې وروسته د یو شمېر نورو هیوادونو په همکارۍ درې اړخیزې اړیکې پیل کړي، چې په خبره یې په دې سره به افغانستان او ترکمنستان د آسیا د مرکزي او مهمو اقتصادي هیوادونو په توګه په سیمه او نړۍ کې خپل راغنده رول ولوبوي. افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت له لارې له نورې نړۍ سره ونښلوي او هم په هیواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر بیردی محمدوف په دغه آنلاین پرانیست غونډه کې وویل چې د دغه سترو پروژو پرانیست د دواړو هیوادونو لپاره یو تاریخي ورځ جوړوي. ولسمشر محمدوف وویل چې د دغه شان اقتصادي پروژو د عملي کېدو د دوام لپاره نړیوال شرکتونه هڅه کوي چې د مالي مسولیتونو په اخیستو له دغه دواړو هیوادونو سره د نړیوالو همکارانو په توګه پاتې شي.
دا درې پروژې زموږ د ستراتیژیکو اړیکو د دوام لپاره مهم رول لوبوي. د دواړو هیوادونو او زموږ د خلکو لپاره به نوې نوې پروژې چې یو شمېر نور هیوادونو ته به هم زیات اهمیت ولري عملي بسي.
د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د دغو مهمو پروژو پرانیسته او ګټه اخیستنې ته سپارنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې افغانستان دا مهال د نړۍ د څو کمزورو او بې کیفیته انټرنیټ لرونکو هیوادونو په کتار کې دی. همدارنګه د برېښنا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ او کله چې وارداتي برېښنا پریسي د پلازمینې کابل په ګډون ګڼ شمېر ولایتونه په شپو شپو بې برېښنا وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په وو ولایتونو کې له کورونا سره د مبارزې لپاره په ځانګړو سوو پیسو کې د فساد دوسیې ورسېدلې دي. که څه هم لوی څارنوالي دا نه روښانوي چې په دې فساد کې ښکېل کسان څوک دي، خو ازادي راډیو ته رسېدلې معلومات ښیي چې څارنوالۍ ته په پېژندل سوي کسانو کې د دې ولایتونو ځینې اوسني او پخواني والیان، مرستیالان او د عامې روغتیا رئیسان شامل دي. جزئیات په دې راپور کې.
خوست، کندوز، لوګر، بامیان، دایکندی، پروان او بغلان هغه ولایتونه دي چې تازه د کورونا لپاره ځانګړې شوی او پیسو کې د شوی فساد دوسیه د افغانستان لوی څارنوالۍ ته رسیدلې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا دوسیه د افغانستان د بازرس ادارې لخوا دوی ته سوال شوی او دوی یې په اړه څېړنې پیل کړې دي.
اوسمهال دا دوسیه له درنو جرمونو او اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړې څارنوالۍ تر څېړنې لاندې دي. اړونده څارنوالۍ په مرکز او ولایتونو کې کمیټې ګمارلې څو په دې اړه د قانون په رڼا کې په ډېرې چټکۍ سره څېړنې وکړي او له بشپړېدو وروسته به یې ټول جزئیات رسنیز شي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې دوی ته په لیږل شویو دوسیو کې کوم کسان شامل دي، خو د افغانستان د بازرس ادارې د نن یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل څارنوالۍ ته په پېژندل شویو کسانو کې د دې ولایتونو ځینې اوسني او پخواني والیان، مرستیالان او د عامې روغتیا رئیسان شامل دي. بلخوا د افغانستان درونتیا سازمان بیا له اداري فساد سره د افغان حکومت مبارزه نمایشي بولي. د دې سازمان اجرایي رئیس اکرام افضلی ازادي راډیو ته وویل هغه دوسیه چې تر اوسه لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی پایله یې معلومه نه ده.
همدغه راز لوی څارنوالۍ او قضا خبره خپلواکي نه لري، نو د دغه خپلواکي په نشتون کې د فساد د قضیو سره سیاسي برخورد کیږي او په هغه ډول باندې چې باید د فساد سره پرته له سیاسي مسایلو په پام کې نیولو سره باید مبارزه وشي، هغه څه مبارزه نه ترسره کیږي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د داسې مال د کورونا لپاره په ځانګړې شوې پیسو کې د فساد په تور ولستره نور پیژندل کیږي چې له دې وړاندې هم د بازرس ادارې د یو وزیر، څلور معینانو، اته والیانو او نور مسؤلانو په ګډون نږدې شپېته تنه دې ادارې ته د فساد په تور پیژندلي وو. خو د نږدې څلور میاشتو له تېرېدو وروسته بیا هم لوی څارنوالۍ د دې کسانو د دوسیو د څېړنې او پایلې په اړه څه نه وایي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو د کور کلی او دغه راز نور کورنی او نړیوال راپورونه په همدې خبرونه کې اوري. خوست ورزو بیرته د افغانستان ولسمشر څرګندونه ته چې یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي چې د افغانانو په خوښه اوربند ومني. شغلی غنی د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د دریو ګډ پروژو د پرانیست په مراسمو کې نن وویل چې د افغانستان د خلکو پر سولې او د تاوتریخوالي په پای ته رسیدو اجماع کړی ده او په خبره طالبان باید د افغانانو د غوښتنه ومني. نور جزئیات زموږ د همکاري په دې راپور کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ترکمنستان نه افغانستان ته د اقینې اندخوی د ریل پټلۍ، د برېښنا د لیږد او نوري فایبر د انتقال د پروژو په پرانیسته کې پر طالبانو یو ور بیا غږ وکړ چې د افغانستان خلکو پر سولې او د تاوتریخوالي په پای ته رسیدو اجماع کړي او دوی دې اوربند ومني.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې د افغان ولس نبض ولولي،
زموږ ولس پر سوله اجماع کړي او دا تاوتریخوالی دوام د خلکو د دغه اجماع خلاف ده. دا به د دې لامل سي چې خلک مو په وړاندې له مخکې هم زیات ودرېږي، نو جنگ او وینه تو یو نه وتروي او اوربند ومني.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم د ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته لیکلي چې د افغان ولس غوښتنه خپلواکي او له فساد او درغلیو نه پاک او اسلامي نظام دی. ښاغلی محمد نعیم وایي ولس دا څلوېښت کله خصوصا د شلو وروستني کلونه قرباني د همدې لپاره ورکړي او لا هم لګیا دي. د نوموړي په خبره هر کله چې د ولس دغه غوښتنه ترلاسه سوه ستونزه په خپله حلېږي. ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په بهیر کې د ترکمنستان د فعالې ونډې یادونه وکړه. هغه وویل چې ترکمنستان له 2013 کال را په دې خوا څو ځلې د دې غوښتونکو سوای چې د سولې یو دوره مذاکرات او قربتوب د دغه هیواد په پلازمینه اشقابات کې وکړي. ولسمشر له افغانستان سره د ترکمنستان د علماو د افغان سولې اړوند د ناستې جوړولو په اړه له توافق هرکلی وکړ او وی ویل چې دا ناسته به د افغانستان د سولې بهیر لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات د جنوري په 15 نیټه پیل شوی او دا مهال دغه خبرو د اجنډا پر سر بحثونه روان دي. د اوربان اعلانول او د راتلونکي نظام څرنګوالی د سولې د دغه دورې مذاکراتو اصلي بحثونه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلارې ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
زموږ خلاصې د رادیو اوري د روغتیا د نړیوال سازمان متخصصان چین ته رسیدلي څو دغلته د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړي. له اوږدې مودې راهیسې د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه د دې څېړنو تمه کېده. نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې اورو.
د چین دولتي رسنۍ وایي د دې هواد ووهان ښار ته د نړیوالو متخصصانو یو ډله رسیدلې او تمه کیږي چې د چین په دې ښار کې به شاوخوا یو میاشت تیر کړي. دا همغه ښار دی چې د 2009 میلادي کال په پای کې د لومړي ځل لپاره پکې د کرونا وایروس پیښې وموندل شوې. ریپورټونه وایي چې د کارپوهانو په دې ډله کې د امریکا، استرالیا، جرمني، جاپان، برتانیا، روسیې، هالند، قطر او ویتنام وګړي شامل دي. دوی به تر قرنټین لاندې شرایطو کې کار پیل کړي او له چینایي کارپوهانو سره خپلې لومړنۍ غونډې د ویډیوي اړیکو له لارې پیل کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټډروس اډهانوم ګبریسیوس تیرونه د دې سفر د تنظیم په برخه کې پر اغلی ځن خوښيني خودلې و. هغه د جنوري په 15 نیټه ویل سره لدی چې ځینې کارپوهان له خپلو اصلي هوادونو روان شوي، چینایي چارواکو تر اوسه د دې ساينس پوهانو لپاره جوازونه نه دي نهایي کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هغه مهال په خپل خبرو کې دا وویل چې چینایي چارواکو ته روښانه کړي چې دا ماموریت د روغتیا د نړیوال سازمان لپاره لومړیتوب لري. ټډروس همدارنګه وویل چې د نړیوال ساينس پوهان به چین کې پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د لومړي ځل لپاره د وایروس ته انسان وجود ته لاره ومنده. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا په ووهان کې به په دې اړه څېړنې کیږي چې د کرونا وایروس په لومړنیو پیښو کې دا وایروس احتمالي سرچینه څه. دا کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه ډېری اوازې شته. ځینې له دې اوازو پر دې احتمال راڅرخي چې دا وایروس به په لومړي ځل په اسمان څخالي یا شاوپرک چې ورته وي هغې کې رامنځته شوی وي او بیا به انسانانو ته د یو بل ژوي له لارې چې د ووهان په مارکیټ کې د درملو او یا خوړو لپاره پلورل شوی و انتقال شوی وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیه جیان د جنوري په 12 وویل د دواړو خواوو ترمنځ له سلام مشورو وروسته چین د نړیوالو کارپوهانو دا سفر تایید کړی دی. ژاو دا یو داسې فرصت وباله چې پکې به نړیوال کارپوهان د چینایي کارپوهانو، روغتیایي متخصصانو او ساینسپوهانو سره د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه پر ساینسي همکاریو نظریات شریک کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپلې و خبري غونډه کې خبريالانو ته دا وویل چې د دې وایروس د سرچینې په اړه پلټون کې خای ځینې نور هیوادونه مخ کیل او شامل شي. هغه وویل د دې وبا وضعیت کې پر لپسې بدلون سره هم مهاله د انسانانو په هده دی وایروس په اړه زیاتیږي او نوري مخکینه پیخي کشفیږي. د چین حکومت دا تیوري تبلیغي چې ګوندې دا وایروس له وارد شوو سمندري خوړو پیل شوه دی هغه څه چې نړیوالو ساينس پوهانو او ادارو په کلک رد کړي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
بیا هم په همدې نړیوالو مسایلو کې تم کېږو. د امریکا استازو جرګې له څو ساعته بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره رای ورکړي. پر ټرمپ تور دی چې د جنوري پر شپږمه یې خپل پارېدلي پلویان پر کانګرس برید ته هڅولی دي. دا کار د امریکا پر جمهوریت حمله بلل سوی ده. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځله استیزا کېږي. په دې اړه د اسدالله لودین په راپور کې نور اورو.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ټرمپ د دویم ځلې استیزال لپاره مثبت رای ورکړه. د جرګې دننه څو ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleague has said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 212 قانون جوړونکو د ټرمپ سیاست د هو او 190 نورو د نه رای ورکړه. په مثبت رایو کې 222 د ډیموکراتانو او 10 نور د جمهوریت غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ټرمپ پلویان پکې ډیر دي د ټرمپ د استیزال لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له شلمې یا د شام د واک له پای ته رسیدو مخکې د محکمې د غونډه تر سره نکړي. دا په دې معنی چې که سنا د استیزا پریکړه تایید هم کړي، ټرمپ له ټاکلي مودې مخکې له واک د لری کېدو له خطر بچ کیږي. په استازو جرګه کې زینو جمهوریت غوښتونکو د ټرمپ د استیزا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ټرمپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ټرمپ د استیزا هڅه کوي. د هغه لومړنی استیزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واک د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوری پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ټرمپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا پریکړه وکړه چې د ټرمپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ټرمپ لری کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استیزا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په شلمه یعنی راتلونکي چهارشنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ټرمپ د واک یوازې یوه اونۍ پاته ده، خو د هغه د استیزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونې پر ویب سایټ هم ولولي او پر ژوندۍ بڼه یې واوري. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورځو غزنی ولایت چیرې چې شزی وای هغه شزی چې د کورنۍ نارینه غړي په جګړه کې وژل شوی دی، له دولت څخه مرسته غواړي او دوی ته د کاري زمینې برابرولو په برخه کې د دولت توجه غواړي. په دې اړه له غزنی ولایت څخه زموږ همکار راپور ته پام وکړي.
دا غزنی ګیرول سوالی اوسیدونکو زربخت شاوخوا 45 کلنه ده. دا وایي څلور اولادونه ورلغاړي دي. د دې په خبره تقریبا درې نیم کال وړاندې د جګړې پر مهال پر کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې یې میړه او دوی پیغلې لوڼې یو ځای وژل سوي دي. زربخت فریاد کوي او وایي دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. ګلمکۍ هم کونډه ده. دا تقریبا 50 کلنه خو 9 کاله وړاندې کونډه سوی ده. د دې په خبره چې زوی 2 کاله وړاندې وسلوالو طالبانو د ګیلان ولسوالۍ پر لاره په کمین کې وواژو او درې لی ورځې بیا په اندړو ولسوالۍ کې په جګړه کې 3 کاله وړاندې ووژل سول. د څلورو واړو د پولیسو په لیکو کې دنده پر مخ وړه. دا له خپلې کورنۍ سره اوس په غزنی ښار کې د کرایې په کور کې ژوند کوي. ګلمکۍ وایي د کور څلور غړي په جګړو کې وژل سوي دي او اوس د بېوزلۍ له امله له ستونزو څخه کړېږي. دا وایي دولت خیریه موسسو او اړوندو ادارو ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې.
موږ
په غزنی کې ډیرای هغه کونډې میرمنې چې میړنه یې په جګړو کې وزل سوي، خو اوس دومره څه نه لري چې په خپلو اولادونو یې وخوري. دوی وایي دولت هماغه ډول مرسته نه ورسره کوي څنګه چې په کار ده. څو ورځې وړاندې په غزنی کې تر 160 پورې کونډو او بېوزلو ښځو د دغه ولایت له مرستیالي والي حسین اندړې سره هم په دې اړه یو لیدنه کړې وه. دغه ښځو له هغې څخه غوښتي وو چې دولت دې د دوی د بچیانو د لوږې غم وخوري. دوی له ځایي چارواکو څخه د مرستې غوښتلو تر څنګ غواړي د کار زمینه ورته برابره کړي. د دوی په خبره غواړي د نورو خلکو له احتیاج خلاصي او پر خپلو پښو ودرېږي. د غزنی مرستیاله والي حسین اندړه وایي محلي ادارې ځینې وخت له دغه ښځو سره مرستې کړې او بیا هم په پام کې لري چې ورسره مرستې وکړي. اغلې اندړې ازادي راډیو ته وویل د ښاري ښځو لپاره د کار پروګرام نه لري ځکه د دې په خبره هغې لوستې دي او باید د دولت په چوکاټ کې کار وکړي. دې د کلیوالو ښځو په اړه زیاته کړه.
کلیوالي ښځې چې دوی سواد نه لري او اداراتو کې دوی لپاره د کار زمینه مساعد نه ده، راتلونکي کې موږ دا برنامه لرو، مګر دا په دې پورې تړلې ده چې دا خویندې په خپله څونه متحد دي او څونه علاقه لري چې کار وکړي او خودکفا سي.
حسین دلوای کښځې اقتصادي خپلواکي تر لاسه کړي د ټولنې ستونزې به کمې سي. په غزنی کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې سلګونه داسې ښځې ژوند کوي چې میړونه او یا هم اولادونه یې په جګړو کې وژل سوي دي، خو دوی ته یې کره شمېره نه ده معلومه. لا دغه ښځو یو شمېرې په غزنی ښار کې خیرات ټولولو ته هم اړې سوي دي. د غزنی ځینې مدني فعالان وایي که دغه ښځو ته د کار زمینه برابره نه سي په ټولنه کې به د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نور هم زیات سي.
اوس به پکتیا ته ورسو چې یو شمېر ځوانان د پیسو په مقابل کې په قومي او قبیلوي شخړو کې جنګیږي. دوی د هغو کسانو پر ځای چې مسافر او یا هم په کاروبارونو او دندو بوخت دي د پیسو په مقابل کې ګمارل کیږي څو د مخالف لوري په وړاندې مورچلې وساتي او یا هم نوبتي پیرا وکړي. له دې ولایت څخه زما همکار دغه راپور چمتو کړی.
پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو پر سر پکې د قومونو او قبیلو ترمنځ شخړې له ډېر پخوا معمول دي. د منګلو او خروټو ترمنځ شخړه یوه له هغو ده چې له کلونو راهیسې روانه ده او تر دې مهاله پکې له دواړو لوریو لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ځمکې پر سر دا قومي شخړه دواړو خواوو ته د درنو مالي او ځني زیانونو د اوښتو سبب شوې ده، خو داسې کسان هم شته چې د شخړو ورته د کار فرصت برابر کړی. عابد هغه څوک دی چې د همدې جګړې په یوه لورو کې د جنګیالي دنده لري، خو لکه د نورو په څیر په نوبت او یا هم د خپلې کورنۍ په استازیتوب نه، بلکې د یوې داسې کورنۍ لپاره د پیسو په مقابل کې جنګیږي چې نارینه غړی یې په یوه بهرني هیواد کې په مزدورۍ بوخت دي. نوموړی ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې کوي.
دا پیرا دې ما دا سړی نه نیولې ده، په ډیر د روپۍ باندې مې نیولې ده. هغه سړی چې دا هغه په دوبۍ کې ده، نو دا پیرا چې دا موږ جنګ ته جنګ پیرې ته خیزو، دا پیرا را کوو خپلې پیرې مومي، خو خیر موږ ډیره چې دا مزدورۍ باندې نیسو دا پیرې.
خلیل رحمان بیا د منګلو او خروټو د قابلو ترمنځ د اوږدې جګړې د یوې داسې کورنۍ غړی دی چې په خپله په نورو دندو مصروف دی او نشي کولی د دې جنګ لپاره د قومي نرخ او دود سره سم په خپل نوبت وخت د سیمې په ساتندوی مورچل کې تیر کړي او پره وکړي او یا هم وخت نا وخت په رامنځته کیدونکي جنګ کې ور شریک شي. دای وای د پسیر مصروف او له هیواد بهر مسافر اړ دي چې د کلی او قابلیت جنگ ته د پیسو په مقابل کې جنگیالي ونیسي او خپل تشه ور ډک کړي.
ما په الحال کور په کابل کې دا خپل پیرات دا په پیسو ور کړی دا ایمانه قدرته وای ما چې 15000 روپۍ هر میاس زور ته ور کوم او ما ته خپل حق را بسلې چې ته به دې دغنه دی پاک کوي یا به پیسې پرې کوي یا به خپل ورته راځي.
خو د پکتیا ځای چارواکي وایي د اوس مهال لپاره د منګلو او خروټو د قابلیت ترمنس د دی ولایت د نرخ یا په بل اصطلاح د سیمیز عرف او عادت لمخې اور بند کړي او د شخړې د اساسي حل په هڅه کې دي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي رادیو ته وویل
د دواړو لورو نه د پکتیا د نرخ مطابق د اوربند توافق شوی دی. اوس موږ په دې لګیا یو چې هغه خلک چې هغه د پکتیا چې کوم نرخ دی هغه وټاکي، د هغې په رڼا کې به موږ انشاءالله نور مخکې ځو.
د کار روزګار نشټواله یو له غلاملونو شمیرل کیږي چې په پکتیا کې ځوانان داسې مرګونی او ځینې مهال ناقانونه دندو ته مټ ورکوي. که څه هم د شخړې د حل لپاره د پکتیا ځای چارواکو میشتو نورو قومونو او د ولسي جرګې د وکیلانو په ګډون ګڼو ډلو هڅې وکړې خو لا یې هم د حل څرک نه لیدل کیږي او یا د جګړه له دوړو لوریو ځوانان ماشومان او سپین ګیري اخلي. د پکتیا چارواکي وایي په ټول ولایت کې 350 شخړې په نښه کړې چې دوه یې حل شوي، په ځینو یې کار باندې او ځینی هم همداسې د نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ازادي رادیو اوریدو سنو په کابل کې څلور بجې دېش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټی کې اسد الله الدین څخه ورو
د افغانستان او ترکمنستان ترمنز درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغه کې یو پروژه د اقینی اندخوی ترمنز د 10 کیلومتر په اوږدو د ریل پټلۍ د چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي. دوه نورې پروژې د 1500 کیلو ولټ په ظرفیت د برېښنا د لیږد او د نوري فایبر پروژې دي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې زندیدلې نه دي، بلکې دوی د ځینو اړتیاو لپاره په خپل منځ یو غونډو بوختي. د افغانستان د دولت پلاوی هم ورته څرګندونه کړې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وایي روان تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنو دوه کې د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی. هانی فاطمر د سویډن د بهرنی چارو وزیر سره د اندېښنې شریکې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې د ګڼېګونې په ځایونو کې په ناسم او ړنده بڼه د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته په یو ویډیویي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلې دی، خو د استازو جرګې د هغې اقدام په اړه څه نه دی ویلي چې نوموړی یې پرون استیضا کړ. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکو د چین ووهان ښار ته رسیدلی چې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي.
د سنوات د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای شئ په تمدا ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډونیس پروګرام لرو او تر څنګه کور کلی اونیس پروګرام هم اوریدلای شئ. خو تر هغه د مخه به د سپورت لړډګر نوی پرمختګونه وورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان د افغانستان او ایرلند ترمنځ په لوبو کې د ګډون لپاره متحد عربی اماراتو ته روان شو. ښاغلی راشد خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د استرالیا بیگ باش سیالۍ پریږي ترڅو د ایرلند په وړاندې د افغانستان له ملي ټیم سره مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نور لوبغاړي محمد نبی ساحل او مجیب زدران هم د افغانستان او ایرلند په لوبو کې د ګډون لپاره متحد عربی اماراتو ته تللي. د روان جون میاشتې په 20مه د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي لوب ډلو ترمنځ د 500 اوریزې سیالۍ په متحد عربی اماراتو کې کیږي. د رستم زمین د باسکټبال لوبډله د سمنګان ولایت د باسکټبال سیالیو اتلس وه. د سمنګان ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر حمید الله فیضی وایي چې دغه سیالۍ یوه میاشت وړاندې د دغه ولایت په مرکز ایبک ښار کې د باسکټبال د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د نوموړي په وینا نن د دغو سیالیو وروستۍ ورځ وه چې د رستم زمین او عامې روغتیا ټیمونو ترمنځ سیالۍ وسوې. رستم زمین لوبډلې د 150 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د عامې روغتیا لوبډلې ته ماته ورکړه. په دغو سیالیو کې د سمنګان ولایت د باسکټبال منتخب لوبډلې ته 12 لوبغاړي انتخاب شول. او د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دي چې سبا به د سویلي افریقا په وړاندې د کرکټ لوبډله اعلان کړي. د پاکستان د کرکټ د غوراوي بورډ غړي محمد وسیم ویلي دي دغه شلکه سیستم به له سلام او شروع وروسته او غوره سي. د پاکستان او سویلي افریقا د کرکټ لوبډلې دوه ټیسټ او درې شل اوریزې لوبې کوي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د روانې جون میاشتې په 26مه په پاکستان کې پیل او د فبروري تر 14مه دوام وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
هغه ماشومان چې په ګیډه کې چونجی لري دوی له کومو سیستونزو سره هم مخ کېدلی شي.
دغه چونجي یې درلوده استفراغ به کوه او جوشنده ته به و ډېره پراته اوس چې ده اوس د اعظم لاس دی دروغ مه وایه زه بیخي درې ده ونیسم پښې مې خو کړې اول سر کې دوله نه اوس هغه دوه درې ورځې بیخي خلاصه.
ولې د ماشومانو په ګیډه کې چونجی پیدا کیږي؟
د نس چونجی اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات له کبله پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چونجیانو هګۍ دا په محیط کې شته.
نن په همدې اکله خبرې کوو، له عامو خلکو سره د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې چینجی هغه سیستونزه ده چې که چیرې په وخت سره درملنه ونه شي کوچنی د مارک تر بریده هم رسولی شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو، هلته مو هغه بستر شوي ماشومان ولیدل چې د کولمو چینجیو له ګرځېدلو او خوراک څخه لوولي وو. په پایل کې د 15 کلنې مور نرګس خبرې اورو، ورپسې دوه تنه نورې مېرمنې هم د خپلو ماشومانو په ګېډه کې د چنجیو پاکله رسره غږېدلې دي.
زما دغه حیوان چې دا اوس دلته بستر ده دغه وایي نس کوي چنجي دي.
څه رقم آلات لري چې داسې کوي چنجي؟
څه رقم آلات چې استفراغ یې کوم
بل څنګه او نس پړسېدلی و؟
د خوچي خوراک نه خوري چې نس پړسېدلی، نس یې هماغسې کېده او دا اوس بېخي چنګ منګ سوی.
څومره سره پازا بیس ده دومره په تکلیف ده دي چونجه له لاسه؟
دا چونجه درلوده استفراغ به کوه او جوشنده ته به وړي راتله.
بیا اوس څنګه ده؟
اوس چې ده اوس د اعظم لاس دی اوس هغه پیچکاریګان ډاکتران شهر کوي دا اوس چې دی بیخي درو مه وایه زه بیخي درې ده ونیسم پښې مې خو کړې.
چونجې له څه شي نه ورته پیدا سول؟
چونجې نه فکر کوم څه شي نه ورته پیدا سول، تقریبا له زنه فکر.
ماشومان دي پاک ساتل؟
ماشومان وو پاک ساتل.
د چونجه دوا چې ورکه کنه بیا نور پریز کوم شیان ور سره ورکه پریزانه؟
فریزانه خودوی دغه وریز نه دی دغه پستی په خوا کم غړه دغه ورکا د بیخید خوراک په پاتوی نه خورم یدو قشقم فزور ور نو لري چی شری خورل.
څومره ډنګر سره وخت نه چیناس کی چونجی پیدا سول؟
ډیر ډنګر سول. اول سر کې دوله نه وزغه تو درې ورځې بیخی خلاص ده.
زیات ډنګر سول؟
هو زیات ډنګر سول.
مو مدینه
لکوب زیرا غلی
لکارت نه نو
په کور کې څومره شمن لري؟
په کور خالی ما شمنرم ده.
پدې څه سوي دي اوس؟
سپین پیناټا کې نه راکم سپونه غونه راکم هغه او لخلې لاړې سي او خېټه پړسيږي او ډوډۍ نه خوري سمه وشته سي.
درد ملري کله چې ناس کې چونجي پیدا؟
درد دی او درد پکې دی تکلیف هم پازای مو سره سوچ پم دلته مو سره ډېر تکلیف کې ډېر زیاته.
مثلا څه رقم تکلیف کې؟
خو تکلیف کې لکه شپې ټول شپه زړی هم سي زړی زړی به اس خوب لري.
چې خور جنې
مزمنه
څو بچی لري؟
15 بچی. خو نالې کې نس مې درد کوي چې وخت زر په واده چای جوړي ورنه کنه دا ځنه بنالې
چې وګي سی بیا نو نس درد کوي. اته ماشومان چونچی درلودل نس کې
د څه دوه غټي جنګه شې مې وي مونږه میاش کې دوه ته تابلې درکو یو مو شربت درکو دو به چونچی خطا کوله دا درې وړه کوي ته متر سنه دی ورکړي.
څنګه دی بیا چونچی لري؟
100% لري. چې وخت سمري د خپل نس سپینلره نو خلارېږي دا په مخ کې چې بارګ دې بارخ شي سپینې پیدا کوي.
ښه